السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کیږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن نه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بې عدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پانه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لګه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندو یا چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او و تنه لا هم ترې تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوز دیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړی. په منسره کې بیا د دو تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي دي. د اسوشیتد پرس اجانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدر اعظم ویل کې په راتلونکي کې د پاکستان لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودی د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې یوې غونډې ته کړي او دا خبرداري اسلام آباد ته ورکړی دی. ښاغلي مودی دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړې چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورمه کلیزا کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او زواګ ولمانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختمه کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلي. یو شمیر کابل خاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وزړوي. له زده کړو محروم نجونې مو پوښتلې چې وایي همزولې هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې.
مکتب نه دی خلاص کړی.
په دیاله نور ځانګړي راپورونه او ساسو پیغامونه هم شته او دا به هم واوري چې د روسیا او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلي تر څو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپور ته د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړی ده او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوهې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخونزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړ چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د زمري په څلیرویشتمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده. ویلي چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو یې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې واوسي او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خو د طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایي صبیح الله مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یا ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د غنو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د ښځو، لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري. هغه څه چې تر اوسه یوازې وغوښتنه او تمه پاتې وه چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملا ختمه کړه. طالب ویاندویانو مخکې تر دې په وار وار دا ادا کړې وه چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونې ده چې له نن څخه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن د زمري څلرویشتمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې، سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول او دغه جشن لمانځه. طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی او وای چې دوی وکولی شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوري نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلرویشتمه او د اګست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوري نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپلو موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو ګزمې کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زوره د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چرشنبې په ورځ موږ ته راغله موږ ته وویل وایي بیرقونه بند کړي ورور چپن نه کړي دو کنونه د مورله کومې همدغه مشکلاتو لپاره موږ بیرقونه بند کړي دي اوس دخواخوا ګرځي خو دومره نشته خلک همدوی خپله دي مجاهد صاحبان دي نور څوک نشته و خاخوا ګرځي خلکو ګور کزي او نن څه خلکو حتی چرګې زړه جرګه چې نیولې دا جان جالب او رسمه ګزارې ده شوه ښه دي بیل به نشه شبه ما خلک ټول خلکو ته یې نشته په لپاره نشته چې ور سره وګرځي
د کابل ښار دوه ناحیې وی اوسیدونکو میرمنې چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې امله د دوی ملتیا نه کوي
شاید خودشان خوش باشن حال و هوای کابل کلا خسته کنه است ناامید دم داخل خانه ها هستند ما وقت از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم
شاید دوی خپل په دې ورځ خوشاله وي خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړي کوونکې ده خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي موږ واقعا نو اوسنی وضعیت څخه د خوښۍ احساس نه کوو په هېواد کې زده کړې بندې دي د خلکو اقتصاد کمزوری دی کار نشته نن د بهر فضا له خلکو خالي ده کله چې مې له کوره بهر ته وکتل پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست 15مې د ورځې نمانځنې او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغونیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د نمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې د ورځ اونن نمانځله د پلازمېنې کابل ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګۍ پورته د انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلي له خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربیره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او انجونو باندې دې دا محدودیتونه پای ته ورسوي د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړي او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول په دغه څلور کلونو کې یو شمیر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاری او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده یو شمیر عام افغانان مو پوښتلی چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کرنې کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تیر شول
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکو د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې د صفر سره ضرب دی آر دریم کس چې د خیرات غواړي چې په خار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لګي لوکسي وي او ته د المنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي سوچ په وکی چې زه چرته د المنو یا د محتاجو خلکو دی لراغلی ما په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې د ډیر زیات خراب دی نړیوال مرستې چې دی هغه هم په مل کېږي د طالبانو لپاره المانو کسانو تمرستی نه رسیږي په پاپا چې هغه کم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان خلی د وشر او زکات په نامه باندې دی ټولې
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکو یم طالبانو څلور کاله پوره کې سې دوی راغلي دي حکومت کوي په دې څلور کالو کې غربت ډیر شوې ده غریبي ډیر شوې ده بیکاری زیاته شوې ده کار نشته زه خپل سهار له کوره چې وزمه کار پرې کار نه پیدا کیږي میاش کې لاس پر ذکر وی شل ورځې کار نه وی شل ورځې موږ له جبه خورو ډیره زیاته سخته ده د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله اوس وظیفه م نشته مونږ دا وختنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي کومکونه وکړي غریبانو سره زه خپل چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي زنانه دي ماشومان دي ځوانان دي
موسایمه
ننګرهار څخه دا چې د طالبانو د راتګ تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتګ سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلسو کې مخکې به دوه او درې په وظیفو وو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو صحنه کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبراو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنی او د اوکران په وړاندې د روسیې د 22 میاشتنی جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیزه د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر شهر انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې تر سره کیږي. لدی خوندې د اوکران مشان څنډې ته پاتې شوی دی، اروپایي مشان هم څنډې ته پاتې شوی دی، او دوی ټول داسې احتمالي موافقیت اندیشمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزوري شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزوري کېدو سبب شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي د غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین د خبري د امریکا په خاور کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و تر سره کوي، او دا سفر په داس وخت کې تر سره کوي چې د نړیوالې جزایی محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو تر سره کړیو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 22 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلې دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که ښه وي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلې دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبيني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوی ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونی هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلی دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې تړل شوی. ډېرې دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبور دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو د دې اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شبوته نږدې شوی. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سږ کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
زه مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو. ما به دې ته زه په پنځونه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له هماغه چې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي ته تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي،
او ما هم همدا هیله درلودلا اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو لسوالیو کې خو یوازې ماغه د ټولنې قابلیت یا ماغه ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چالتای وازی وقابل
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تم هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې ني نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقوم نه کوي. جامعه کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سې نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کې مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټوله غڅې چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دی په کور کې نه خزه بیا د په توقوم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غږ کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي نه لاره نرس لاره خزینه کوي نه لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د مساکلا یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینان ناروغان شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بيخي کم دي.
او بيخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بيخي ډیر دي نو د نرسانی ډیر بنایي ته کم دي. چې او د بدرانه ډاکټرانی سمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسيږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو لکبل غن شمیر کورنۍ لوطنه پتیخت دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلي پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږ ده چې د مخوندې مې احتیاج وي د مخوندې مې محتاج وي مخ پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یې ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تب هغه کو پدال کو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب څه څه ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زن نوازم لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په دوران راکړي کچیر دې مال روان ته زده کو تر وحجه باندې نو شاید دا شای ما مجبور کړي زوول بل فاته ځانو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا سه کاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده.
مش پر سم لار سم کړي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپل واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300 زره نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاري او سازمان ګنشمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هوادونه بیا د جنو پر اسریز د کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولی او وای پر نرینه او جنو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وای خځې د ټولنې نمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجنيري، تخنیکی او ان امنیتی او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته